السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم پیل په خبرونو کوو بریتانیایي رسنۍ وایي د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي د ایوننګ سټانډرد ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې دغه افغانانو په مینځ کې نیمایي ماشومان دي د بریتانیا د کورونې چارو وزارت وایي 9223 افغانانو ته د نومبر له 4مې څخه موقتی استوګنځي په درې شپږو هوټلونو کې ورکړل شوی په دې اساس دغه کسانو په مینځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي همدارس تر 2500 ډیر شخصي کورونه ته بيول شوی په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي لڅ باندې 4000 برتستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې فورن په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه برته خپلې واته ستان شوی وو ایتالیا د حکومت لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوی بشري کوریدور یا دهلیز لاري پرون 1225 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسیدل ایتالیایي رسنوی د راپور له مخې د پاکستان د پلازمین اسلام آباد څخه روم ته د دوه کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال ادارې یا ایو ایم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر او څو ایتالیایي مرستندوی مؤسسو مرسته شامل وه ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه دوی وایي شمیر شاوخوا 2500 تر رسی یو لسو کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت لنډیوال ادارې آی او ایم غواړي چې پاملرنه ورته وکړي مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل دا په یو اونۍ کې د دواړو خواو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او زرهدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 2 غړي خپلې واته وګرځیدل د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي د فوتبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان دی او بل په وړاندې میدان ته ځي پرون هم څلور سیالي شوي ورسته سیالي تیر شپه ناوخت د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غختلی لوبډلې 2-0 وګټله همدارس پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یورزنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانګزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمه دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ نن جمعه د نومبر 15مه د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ دا ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې خزي له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د تاوتریخوالي ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي
د دند پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو څخه سخت پتنګ دي
مشکل هډیر زیات دي د جنگ لامل خلکو کاډي وکړي د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر اوران چې بیا کوز د جال نه خو بن پات
د پاکستان د پاوز د نوی مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو
ممکن نوی خوش سر لخکر چی جور شده پا دی بانده ده عمران خان اعتراض و دفل عمران خان پا خپل وقت که ده یو دیر مهم چوکه نلده کرده و
ده کرکت ملی تیم با نن لسریلانکا سر لمرنه یو رزنه لو بوکلی اهمیتی چه ده
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا د اهمیت وړ ده موږ باید په دې لوبلړۍ یا د سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو
در نږدې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشره عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپای اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي جهادي وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. د ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
سوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکو وایي په دې ولسوالي کې د زمکي پر سر د ډیورن کرخي د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه ده او هر شی بعد نه ختې د بیا پیلیدو ویرشته. د سیمې اوسیدونکو وایي د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه با په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سره لدی چې پر ډیورن کرشه جګړه درېدلې خو اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکو په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندېښنه شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد له یوه پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې ویلي د کرشې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشته وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودرېږي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادی رادیو ته موبایل
په ډنډ پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونا زایو سیدون کې دي د نږدې ساحو څخه خپل کار ډیر خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کډه وکړه د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغانی ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات
پاکستانی رسنیو د اکشن بی د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوزي د وشل کېدو او د دوه ملکانو په شمول د نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د ډیورنډ کرښې د پوري خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو له کبله د افغانستان خواته پاتې شوې او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دوو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې، مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل. د جنګ امکانات بیرته بیا شته دي.
خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي، د زیات جنګ امکان شته.
د دې سیمې یوه بل اوسېدونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لږ لرې بیا کار پیل شو.
د پټانو لسوالی هغه جنجال چې په کومه سیمه کې وو هغه سیمه کې نن کار نه کېږي. یو څه داسې 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو، خو کوم جنگ نشته. خو هغه سیمې نه چې کوم جنجال وو هغلته د قومي مشران یغه سړه ناسو دغه سړه نه سره ناسو غونډی وه.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څه لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړی پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوري حکومت او ځایي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یې یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست ور بشو پاکستان ته. هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پروند پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنی خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنی حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو له مخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي، خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف د اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وي، د خلکو د خیالو چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لخکر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض و. د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا یې د ګیله کړې وه آرمی چیف ته وایي چې دا لرې کې دي ځینه، نو هغې لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي، نو د عمران خان سره چې کس چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شی شوی وي، نو هغه سره به د دې اوس سوال پیدا نه شي چې یو ځل دې بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنټ هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک په آرام ناست دي او د عمران خان دې د اړخه هم څه داسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طی شوې دي، پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویل شوی دی هر چاته چې بس پر پر ځای کې پر پر کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درستیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولو کې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دی چې اوس به د فوج پالیسي څه وي. نو د په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم کتلی وکنه چې خلک یو بل نه خپو، هغه کې لږ غونډه تقسیم هم ښکاری دوه چیرې یو ویل داسې دوی شپل ویل داسې دوی شوس بده پر ټول کې غټ چیلنج ده. نه چې خلک دې مذهبي شي او د معاملې دې مذهبي شي کنه، دې به چیلنج بده ده پر دای چې دا ټول خلک واپس راغونډ کې. زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالي کوالیفیکیشن راوند ده د راتلونکو 1500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دي، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکو درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده، او موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکو نړیوال جام کې نیخ په نیخه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کوم ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز، سارا ابراهیم زدران او همدارنګ ورپسې رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل، نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه. همدارنګ بولینګ کې موږ سره ښه تیز توپ اچونکي، همدارنګ نړۍ بهترین سلو توپ اچونکي دي. ګلبدین نایب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره، نو د لوبې ګټلو چانسز زموږ ډیر زیات دي. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواری ډیره زیاته ده موږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطه د زموږ بالینګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم. سو وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیرو ګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستایم. دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی، ویرول شوی او ځینې وسم نادره کړي. د خزو د حقونو شمیر افغان فعالانی چې وخت نا وخت په کابل کې د کار او ذکر په شمول د خپل حقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتی ادارو له څار او تعقیب سره مخ شوی دي. دا تفصیلی راپور د هغه فعال خزو پرستون زورا سرخی چې یا نادره کړي او یا د طالبانو لخوا نیول شوی او بیا خوشی شوی دي.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د 13 اگست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالي خزیې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفې یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریف یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړیده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وو. هغې راته داسې وویل:
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوې دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وه، دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وه. وروسته یې خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یوه بله ملګرې رقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل: کله چې طالبان د نن راغلل لومړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل، بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یوه بله ناترکه معترضه میرمن ده، همکاري یې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په یو بحث کې د هغې د ناترکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکېږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهېږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تېرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره ناترکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ: که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده، خو دوی به شله و چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه: په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل، د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه دي چې توقیف کېږي او زندان ته اچول کېږي. عالیه عزیزي چې پخوا د هرات د ښځینه زندان رئیسه وه، څه باندې 15 میاشتې کېږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د عالیه ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي له مړې او ژوندۍ څخه خبر نه یو.
خو پوښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي؟ دا پوښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په یو بحث کې داسې ځواب کړې وه:
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعا مو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن وه چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیولو وروسته معترضې میرمنې وویرېدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته لدغه امن کور څخه نه ویشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 28مې د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووځي سړکونو ته وتلې او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل: د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسو ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محرومې شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسو مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دې د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی دې زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالی انځم، مزدوري کوم، چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
وربشو نورستان ته هلته په وانت وایګل کې، په وایګل کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت د پایل یادونه شوې ده. چارواکو ویلي چې اوس هلته سلام مخابراتي شبکه کار کوي، مخکې به هلته ټلیفونونه نه کېدل.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي چې د یاد ولایت له مرکزي سیمو ګڼل کېږي، د کونړ، ماڼوګي، وټپور، شیګل، غازی آباد، د نورستان واما او مرکز پارون سره غرنۍ پولی لري، خو تر اوسه زیات کلی او ساحې د سرکونو، مخابراتي اسانتیاو او نورو خدماتونو به برخې دي. خو په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل: وانت وایګل ولسوالۍ د وایګل اوګدي درکې د سلام شبکې ستنه ولګوله او فعالیت یې پیل کړ.
تر اوسه پورې نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ کې صرف یو پایا و چې هغه ډېر کوزه ساحه د نګلام سره نږدې او بره چې کوم مرکزي وایګل دی چې هغه ډېر کلي دی او ډېر پر نفوس دی، شل کلال ته بېخي هېڅ قسم مخابرات وجود نه لره. د الله په فضل او کرم سره او ستاسو د ټولو مشرانو په همکاري باندې هغلته موږ یو سلام پایا ودروله، نصب شوله او الحمدلله په هغې خپل خدمات شروع کړي دي.
د وایګل درې اوسېدونکي وایي پخوا یوازې د ولسوالۍ ودانۍ سره د سلام شبکې یوه پایا لګېدلې وه چې له دوی ډیره لري وه. د دوی په وینا چې کله به یې چا سره د خبرو کولو اړتیا پیدا شوه، نو د ګاونډۍ ولسوالۍ هغو سیمو ته به یې په ساعتونو په پخو مزل کاوه چې چیرته ټلیفون سیګنل ورکولو او د دوی مشکل به پرې حل کېده. اوس یې چې په کلي کې یا د اسانتیا رامنځته شوه پرې خوښتي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرنۍ او ځنګل لرونکی ولایت دی چې اوسیدونکي لا هم د ژوند له زیاتو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته